د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو د خبرونې ته خراغلست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په ارګ کې چارواکو ته د خپلو هڅو د وروستي حال په اړه معلومات ورکړل، او امریکایي چارواکي په نږدې راتلونکي کې د داعش ډلې لخوا پر لویدیځو هیوادونو د احتمالي حملو په اړه اندېښنه څرګندوي. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربم، او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
کندهار پولیس وایي د وسلوالو طالبانو د مین جوړونې یوه کارخانه کې چاودنې د شپږ پاکستانیو په ګډون لس تنه وسلوال وژل دي. د سرپل چارواکي ویل وسلوالو طالبانو څخه د دې ولایت د قشقري سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي، او د قزاقستان پولیسو په الماتا ښار کې چې د دې هیواد لوی ښار دی دېرش تنه مظاهره کوونکي نیولي. کندهار پولیس وایي د وسلوالو طالبانو د مای جوړونې کارخانه کې چاودنې د شپږ پاکستانیو په ګډون لس تنه وسلوال وژلي او دوه نور یې ژوبل کړي. د کندهار د پولیسو ویاند دوهم څارن جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل د ماین چاودنه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ولیشا مغازي په سرحدي سیمه کې نن سهار لس بجې شوې. د بارکزی په خبره د وسلوالو د ماینونو د جوړولو یا د فابریکا ډیورن کرښې ته نږدې پرته وه.
په وژل شوو کې شپږ تنه هغه پنجابي انجینران دي چې دلته د ماین جوړولو لپاره راغلي ول او ماینونه یې جوړول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د کندهار د امنیي قومندانۍ ویان ښاغلي بارکزي ویلي چې تېره شپه په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د ښاغلي بارکزي په وینا پوځي عملیات ګډو ځواکونو د خاکریز ولسوالۍ د شرغې دورایي او د ارغستان ولسوالۍ د جانګیر مانده په سیمو کې ترسره کړي. پاین هل کې د افغانستان د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې نن سهار خبره کړې ده، ادعا کړې چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې یو څلوېخت وسلوال وژل دي. د دفاع وزارت څخه په دې خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د عملیات د افغان هوایي ځواکونو او قاطی ماموریت په ملاتړ د اروزګان، کندهار، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، فاریاب، کاپیسا، تخار، کندوز او نیمروز ولایتونو کې شوي. اخوا د سرپل چارواکي ویل وسلوالو څخه د دې ولایت د قشقري سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي. دا سیمه د تیلو له پلوه بډایه سیمه ده. د سرپل والي عبدالقادر شنان نن ازادۍ راډیو ته ویل د عملیات تیره شپه پیل شوي دي. د وی هغه سیمه چې اوس پکې عملیات روان دي د قشقري او د غاوي سیمې دي. وروسته له هغې په سوزمکلا کې عملیات کیږي او په ترتیب ټولې لاسه وتلې سیمې بیرته نیسو. د سرپل والی ویل دوی غواړي ورته عملیات د بلخاب ولسوالۍ کې چې د حکومت له کنټروله وتلې هم د ترسره کړي. نوموړي همدارنګه ویل هوایي ځواکونه به د کوهستاناتو ولسوالۍ په غرنیو سیمو کې د وسلوالو د روزنې پر مرکزونو هوایي ګزارونه وکړي. جوزجان کې سیمه ییز چارواکي وایي وزوانه ښځه د شبرغان ښار په یوه سیمه کې زندۍ شوې ده. د جوزجان د والي ویان فریدون انیق نن ازادي راډیو ته ویل پیښه تېره شپه رامنځته شوې. انیق وایي د مجده په نوم د دې شل کلنې او نوې واده شوې ښځې د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې. درې ورځې مخکې د شبرغان ښار کې یوه بله څلېرویشت کلنه نجلۍ هم وژل شوې وه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خوست په صبریو ولسوالۍ کې د حقاني شبکې دولس قومندانان او سرګروپان په یو لړ عملیاتو کې وژلي دي. دا ملي امنیت ریاست نن په یوه خبر پاڼه کې دا پسیمه کې د حقانی د شبکې په مرکزونو هدفمند عملیات وبلل او زیاته کړه. د دې شبکې وژل شو غړو به تخریبي او ترهګرو فعالیتونو او نورو تروریستي ډلو ته د وسلو او مهماتو په انتقال کې لاس درلود. د ملي امنیت د ریاست د خبر پاڼې په وینا په دې عملیاتو کې یو کس ټپي شوی او درې مشکوک کسان له یوه اندازه وسلو او مهماتو سره نیول شوي دي. د قزاقستان پولیسو په الماتا ښار کې چې د دې هیواد لوی ښار دی دېرش تنه مظاهره چیان نیولي دي. اعتراض کوونکو غوښتل د ښار په مرکز کې د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر رسمي نتایجو اعتراض وکړي. نړیوالو څارونکو د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج د اساسي ازادیو څرګند سرغړاوی بللي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکو نن وویل د سوله ییزو اعتراض کوونکو د نیولو په شمول د خلکو اساسي حقونو ته ناپامي او د انتخاباتو پر ورځ پراخې بې نظمۍ د ولسواکۍ معیارونو ته د درناوي د نشتوالي څرګندونه کوي. د قزاقستان د انتخاباتو کمیسون نن وویل چې قاسم جمرات تکایف چې له درې لسیزو وروسته په دې هیواد کې په لومړنیو انتخاباتو کې یو اویا په سلو کې رایې خپلې کړي. د یکشنبې په ورځ د دې هیواد انتخابات د حکومت د سلګونو مخالفانو له نیول کېدو سره یو ځای ترسره شول. قاسم جمرات تکایف د قزاقستان موقت ولسمشر او د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید پرون په یوه خبري غونډه کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې له مظاهرو او اعتراض کوونکو خبر دی وویل چې هو پوهیږي چې ځینې خلک د ده پر ضد شعارونه ورکوي، خو هغه وویل چې که خلک داسې شعارونه ورکوي دی څه کولی شي. اعتراضونه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال پیل شول او د انتخاباتو په ورځې هم دوام وکړ. او د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې نن جنوبي افریقا او ویست انډیز سره خپلو کې سیالي کوي. په انګلستان او ویلز کې د دغه روانو مسابقو په لړ کې هندوستان پرون خپله دویمه لوبه له استرالیا د 6 منډو په توپیر وګټله.
سمګر اغله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د سولې عالی شورا وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تیره شپه د خپلو هڅو په اړه په ارګ کې چارواکو ته معلومات ورکړل.
په بین الافغاني مذاکراتو باندې خبرې اترې وشولې او د خصوصا د پاکستان رول د سولې په پروسه کې په دې ټولو مسایلو باندې خبرې اترې وشولې.
د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه تر اوسه هم پای ته نه ده رسیدلې او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کورنیو وزارت چارو په وزارت کې د اختلاس ورستۍ قضیه باید ژر تر ژره وڅېړل شي. له کندهار په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې د دې ولایت لسګونه کیلومتر مربع خاوره له هم د ماینونو تر ګواښ لاندې ده.
و مې پکې موساتو کار کړی دی او یو سل شپږ څلوېښت کسان د ماینونو او د جنگ څخه د پاتې شونو موادو قربانیان مجلورو.
په نړیوالو مسایلو کې امریکایي چارواکو او استخباراتي مامورینو د داعش ډلې لخوا پر لویدیځو هیوادونو د احتمالي حملو په اړه خبرداری ورکړی. نور موضوعات لرو او په دوهمه نیمای کې د امنیت او سالم چاپیریال باس او د سپورت نړۍ اونیز پروګرام خبرو. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. او د همدې خبرونې لومړی موضوع د سولې عالی شورا وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه د خپلو سفرونو د پایلې د قطر د رواني غونډې او د بین الافغاني خبرو په اړه په ارګ کې افغان چارواکو ته معلومات ورکړل. د سولې د عالی شورا ویاند ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوود زای هم حاضر وو. په دې اړه نور حال له کابله فیروزا عزیزی راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې خلیلزاد له افغان چارواکو سره په حقیقتنه کې چې تیر شپه په پارک کې شوې د نورو مسایلو ترڅنګ د قطر د رواني غونډې په اړه هم خبرې کړې دي. د سولې د علي شورا ویان غفر احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل دا غونډه چې په جولای میاشت کې جوړیږي کوربه قطر او تحصیلات به جرمني برابروي.
ډاکټر صاحب خلیلزاد په دې سفر کې د خپل سفرونو هغه پایلې شریکې کړې او همدارنګه مشورې وشولې چې په جولای کې چې په قطر کې کومه ناسته کیږي او قطر هیواد د دې میزبان دی او د دې تحصیلات چې دی هغه به جرمني برابرې. په دې باندې مشورې وکړلې. د دې ترڅنګ په بین الافغاني مذاکراتو باندې خبرې اترې وشولې او د خصوصا د پاکستان رول د سولې په پروسه کې په دې ټولو مسایلو باندې خبرې اترې وشولې.
په هغې خبر پاڼه کې چې په دې اړه پرون ناوخته د ارګ په ویبپاڼه کې خبره شوې راغلي چې زلمی خلیلزاد افغان ولسمشر ته د افغان سولې د هڅو په خاطر پاکستان او اروپا ته د خپلو وروستیو سفرونو په اړه معلومات ورکړل او دغشان یې د خپلو راتلونکو پلانونو جزئیات هم ورسره شریک کړل. خبر پاڼه وایي د ولسمشر غنی او ښاغلي خلیلزاد بحث تر ډیره د بین الافغاني ډیالوګ پر پایل متمرکز وو او دواړو لورو په دې برخه کې د جرمني هیواد پر رول خوښي وښوده او ژر تر ژره یې د بین الافغاني ډیالوګ د لومړني دور پیلولو هیله څرګنده کړه. په ورته وخت کې زلمی خلیلزاد په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې د سولې خبرې نوي پړاو ته داخليږي او افغانان باید تر بل هر وخت پکې زیات ښکیل شي. کابل ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه په کابل کې د امریکا سفارت اعلامیه وایي ښاغلی خلیلزاد به د افغان حکومت له مشرانو، سیاستوالو، مدني ټولنو او ښځو سره هم خبرې وکړي. دا یادونه ورده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو په خپل اووم سفر کې چې د مې له 1 یې پیل کړی تر دې دمه اسلام آباد، برلین او بروکسل ته تللی دی. دی به متحده عربي اماراتو او بیا قطر ته هم ځي څو له طالبانو سره له نږدې وګوري. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا وایي چې اوس پر طالبانو سیاسي او مذهبي فشارونه زیات دي او د سولې راتلونکي ناستې به مثبتې پایلې ولري.
طالبان باندې مذهبي فشار هم رالی او منطقوي فشار هم خلیلزاد لاړې وګرځېدي په سنتي حکومتو باندې هغه فشار هم یو فشار و. البته که اوس د خلیلزاد د دې خلکو سره دلته مختلف خلکو سره د دلیدل په دې نسبت پایلې دا یو بل فشار باندې
سید اکبر غوایی افغان حکومت او زلمی خلیلزاد پر بین الافغانی خبرو ټینګار کوي خو طالبان بیا هغه ډول بین الافغانی مذاکرات چې له حکومت سره وي او پکې پریکړه کیږي تر هغه رادوي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه نوي وتلي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د ولسی جرګې د مشر د غوره کولو پر سر راپورته شوی کړکیچ په دې کې حکومت د مداخله حق نه لري. دوی د جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې په خپل وکیلان دي د دې ستونزو د اوارې لپاره یو معقوله او د ټولو لپاره د منلو وړ حل لاره وباسي. لبلې خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسی جرګې له وکیلانو غواړي چې د دې ستونزې د قومي او سمتي کولو له هڅو څخه ډډه وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال وصل وصال له کابل راپور راکوي.
له نږدې یوې میاشتې تېرېدو وروسته لا هم د افغانستان د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو پر سر راپورته شوې ناندرۍ پای ته نه دي رسېدلي. خو اوس چې د یاد کړکېچ د هواري لپاره د حکومت او سترې محکمې د مداخلې خبرې کېږي، د دغې جرګې یو شمېر غړي وایي چې د جرګې د داخلي اصولو له مخې حکومت د دوی په چارو کې د هیڅ ډول مداخلې حق نه لري. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازی غلام حسین ناصری
مطابق با اصول وظایف داخلی حکومت
دی وای د ولسی جرګې د داخلي اصول لمخې حکومت په دې برخه کې د هیڅ ډول مداخله حق نه لري. نه ولسمشي ماڼۍ، نه ستره محکمه او نه هم د حکومت اجرایی ریاست. دغه ستونزه باید د ولسی جرګې د اصول لمخې همدلته د دغه جرګې د وکیلانو لخوا هوار شي.
ولسی جرګه د مشکلات حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګه د ډیرو لانجو او ناندریو له امله دوه میاشتې په ځنډ سره د غوی میاشتې په شپږمه نیټه پرانستل شوه. خو د ولسی جرګې په پرانستل کېدو سره په دغه جرګه کې د مشر د ټاکلو پر سر د وکیلانو ترمنځ یو نوی کړکیچ پیل شو چې د زیاترو په باور قومي او سمتي بڼه خپل کړه. په ولسی جرګه کې د دغې راپورته شوې کشالې د هواري لپاره له نږدې یوې میاشتې راهیسې هڅې روانې دي، خو لا هم دغه ستونزه نه ده هواره شوې. دغې موضوع د ګڼو نورو بنسټونو تر څنګ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اندېښنې هم راپارولي او دغه بنسټ د افغانستان په ولسی جرګه کې روان وضعیت ناهیله کوونکی بولي. فیفا د دوشنبه پورس په کابل کې په ډیړه یو خبري ناست را بللې و او خپل وړاندیزونه او غوښتنې له رسنیو سره شریک کړل. د دغه بنسټ ویاندې مروې امینی د افغانستان د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو پر سر د راپورته شوې کشالې د هواري لپاره د فیفا مشخص وړاندیز از دی راډیو ته داسې بیان کړ.
زموږ وړاندیز مشخصا دا و چې د افغانستان پارلمان دی د ټولو ولایتونو څخه دوی په خپلو منځونو کې یو ځل د ټاکنې ترسره کړي. له هر ولایت څخه یو یو کس نماینده له دوو ټاکنیزو حوزو څخه چې د هندوانو ټاکنیزه حوزه ده او د کوچیانو ټاکنیزه حوزې څخه به یو یو کس انتخابیږي. په ټوله کې دوی شپږ دیرش کسان کېږي چې دا به راځي او د پارلمان د ټاکلو لپاره به دوی فیصله کوي.
فیفا د ولسی جرګې له وکیلانو غوښتل چې د جرګې د ریاست له حیثیتي کولو، فساد او له قومي او سمتي بحثونو ډډه وکړي. دغه بنسټ په باور که د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو پر سر راپورته شوی کړکیچ ژر تر ژره حل نشي، د افغانستان په پارلمان به د خلکو باور زیانمن شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
څه باندې یوه اونۍ کېږي چې حاجي رسا د کورنیو چارو په وزارت کې بندي دی. حقوق پوهان وایي د قانون له مخې پولیس یوازې تر 2 ساعتونو پورې د نیول شوي تورن د ساتنې صلاحیت لري. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ هم په امنیتي بنسټونو کې د فساد د قضیو پر ځنډ اندېښنه ښیي. حاجي رسا د کورنیو چارو وزارت کې د اختلاس په تور نیول شوی دی. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د کورنۍ چارو په وزارت کې د شجاع عبدالرو حامد د شرکت د خاون حاجی رسا د قضیې ځنډېدل د حقوق پوهانو او له فساد سره د مبارزې د بنسټونو له غبرګون سره مخ شوي دي. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي که په فساد پورې اړوندې قضیې په ټاکلي وخت ونه څېړل شي ستونزې پېښولی شي. د دغه بنسټ رئیس سید اکرام افضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هر څومره چې د دغې دوسیې کار اوږد شي د لاسوهنو او سیاسي مافیا د معاملو خطر پکې ډېرېږي. د 12 ورځو په تېرېدو سره بیا هم د شجاع عبدالرو حامد د شرکت خاون حاجی رسا د کورنۍ چارو په وزارت کې د پولیسو تر څارنې لاندې دی او قضیه یې لا لوی څارنوالۍ ته نه ده استول شوې. حاجی رسا شاوخوا 2 اونۍ مخکې د کورنۍ چارو له وزارت سره د غوښې د آماده کولو په یوه قرارداد کې د 600 میلیونو افغانیو د درغلیو په تور د دغه وزارت د یو شمېر کارکوونکو سره نیول شوی دی. د سرتیرو له استقاق نه د میلیونونو افغانیو اختلاس د کورنۍ چارو وزارت په تامیناتي معینیت کې د ځینو کارکوونکو او چارواکو لخوا شوی دی. حقوق پوهان د امنیتي ارګانونو لخوا لوی څارنوالۍ ته د داشان قضیو لیږل ضروري ګڼي. د حقوق پوه کبیر رنجبر وایي
پولیس مکلف ده چې په 2 ساعتو کې د ده هغه لغوي تحقیقات تکمیل کړي، اسناد او شواهد راټول کړي او دا د ده هغه اوراق د دوسیې ولیږي څارنوالۍ ته.
ښاغلی رنجبر وایي لویه څارنوالۍ کولی شي د امنیتي ارګانونو لخوا ورستول شوې قضیې د ښو څېړنو په هدف تر 6 میاشتو پورې وساتي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د تقنین کمیسیون په داسې مواردو کې د قانون په پلي کولو ټینګار کوي. د دغه کمیسیون غړي محمد حسن هوتک ازادي راډیو ته وویل د وویل که د یوې دوسیې څېړلو ته پر وخت اقدام ونه شي دا کار د قانون خلاف دی. د حاجی رسا مدافع وکیل روحلا خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل حاجی رسا اوس هم له پولیسو سره بندي دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت او لوی څارنوالۍ نظر ولرو خو مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ که څه هم د فساد پر وړاندې مبارزه کې د کورنیو چارو د وزارت هڅې ستایي خو ټینګار کوي چې په دغه وزارت کې د فساد د ریښو د ایستلو لپاره هڅې نورې هم جدي شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کندهار ولایت 300 کیلومتر مربع سیمه لا هم د ځمکنیو ماینونو تر ګواښ لاندې ده. چارواکي وایي ځمکني ماینونه او ناچاوده توکي تر ډیره د کندهار په لویدیځو ګڼمیشتو ولسوالیو کې له پخوا راهیسې تر ځمکه لاندې پاتې دي چې اوس هم د خلکو ژوند ګواښي. چارواکي وایي هر ورځ تر ځمکې لاندې لسګونه ناچاوده توکي او ماینونه شندوي، خو بیا هم په ناپاکه سیمو کې ماشومان، ښځې او لویان د ماینونو قرباني کیږي.
اتدیش کلن آقا محمد د تیر اول سکول رئیس د هیواد پم زکل کرل سو ماینونو سره مبارزه کوي. دی وای تر اوسه به حساب چاپ دي دونکو توکي او نږدې 100 د زیات ځان اړوونکو ماینونه اشن کړي.
انشاءالله ډیر راځي مو مانه پر د ښار ځای دې زموږ سره ځای مو خپل وطن لپاره خدمتوم کوم او بس خپل بچان لپاره لاره روزي مو ته مو دي د شو ازغې دې زموږ له مزکل لاندې شمن دې مو سره مقابله ده. نو دای د منځ اوري انشاءالله مو توکل پر خدای دی.
داغه محمد غدی سلګونه نور ماین پاکونکي هم د ورځې په اوږدو کې د کندهار په لویدیځو ولسوالیو کې په ماینونو ککړې سیمې له ماینونو پاکوي. د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د ماین پاکونکو یو ډل مشر بریالي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د کندهار د جړی ولسوالۍ 6.5 میلیونه متره مربع سیمه په ماینونو ککړې ده چې له امله د سیمې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ دي. نوموړي وایي په جړی کې له پخوا پاتې د ناچاو د توکو او ماینونو له کبله یو شمېر کسان مړه او ژوبل سوي هم دي، خو دوی د پاکولو په سکیدی
اتیا مینه ریټی مینونه پیدا سوی دي او تقریبا 3 ای پی مینونه پیدا سوی دي
پوا بیا د سیس وی دی پوا پنځه پنځه کس شهیدان دی یو څلور دوه کس زخمیان پدې لسوال کې تقریبا 200 تر دې تاریخ پورې سوي دی چې اخرینه حادثه دغه په دې اپریل په پنځمه باندې دی او رینجر د پولیس پر رینجر باندې دا موږ تاسو کې کوم تاسو کار کو په دې باندې اوسه چې دوه کس زخمیان دوه کس پکې وو دوه کس زخمیان دی یو مشر په پولیس باندې تخریب شوی دی رینجر په پولیس باندې تخریب شوی دی
د دې ټولو سره سره کندهار کې 360 کیلومتر سیمه د مځکني ماينونو او ناچاپ د توکو له خطر سره مخ ده په جنوب کې د ماين پاکي د امژغې د ادارې مسول ډاکټر امان الله ازادي رادیو ته وویل توانی بلی چې په تیر 2013 کال کې کندهار کې لمځکي لاندې د زرګونه ناچاپ د توکو او ماينونو څخه د دې ولایت 11 کیلومتر مربع سیمه پاک کړي خو په خبره په همدې کال کې د ناچاپ د توکو او ماينونو لامل 48 کسان وژل شوي او 89 نور ټپيان شوي دي
د 2013 کال څخه تر اوسه پورې په کندهار کې 11 کیلومتر مربع ساحه پاک شوې ده او چې تقریبا نشپیت ماينونه درې سوه دېرش ناچاو د مهمات له منځه تللي دي او په همدغه موده کې اووه موسمه پاکي موسساتو کار کړی دی او ویلی شو چې 146 کسان د ماينونو او د جنګ څخه د پاتېشونو موادو قربانیان موږ لرو
په جګړه کې له تازه کرل کېدونکو ماینونو ترڅنګ د پخوا پاتې ماینونه لا هم د افغانانو د ژوند لپاره سترخند بلل کیږي د افغانستان د ماین پاکۍ د انسجام اداره وایي په هیواد کې په اوسط ډول په میاشت کې د ماینونو له امله 140 ولسي کسان وژل کیږي
له کندهار د ازادۍ راډیو د خبریال صادق رشتینی راپور مو اوریده یو شمېر امریکایي چارواکو له افغانستانه پر متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا په نږدې راتلونکي کې د احتمالي حملو په اړه خبرداری ورکړی او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې د استخباراتي چارواکو په ګډون د چارواکو ویلي دي چې داعش ډله وروسته له هغه چې په سوریه او عراق کې خلافت ړنګ شو اوس افغانستان ته ډېر پام اړولی او غواړي چې د دې هیواد له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو لپاره د توپ د خیز په توګه کار واخلي اسوشیټډ پرس خبری آژانس په یو تفصیلي راپور کې د مسلې ته کتنه کړې چې مهمه برخه یې نوریاس نوري اوروي
امریکایي او یو شمېر افغان چارواکي دې ته اندېښنه لري چې د اسلامي دولت ډله یا داعش به چې په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته اوس افغانستان په تېره بیا د دې هیواد شمال ختیځو غرنیو سیمو ته مخه کړي او خپلو لیکو ته نوي کسان جذبوي پر متحدو ایالتونو او نورو لویدیځو هیوادونو حملې پلانوي د اسوشیټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې له نږدې 40 کلونو وروسته له هغه مهاله چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پیل شوې د طالبانو په نسبت چې خپل فعالیتونه یوازې د افغانستان په خاورې پورې محدود ساتلي دې ډلې ته د یو ستر ګواښ په سترګه کتل کېږي هغه ډلې ته چې ورستر بلې پوځي وړتیاوې زیاتوي او ستراتیژي هم په افغانستان کې دننه او بهر د ملکیانو پر وژلو متمرکزه ده د راپور په استناد د دغې ډلې په اړه اندېښنې له چارواکو سره دومره زیاتې دي چې طالبانو ته د یوې داسې ډلې په سترګه کتل کېږي چې ښایي ورڅخه د داعش په ځپلو کې د یوه مهم شریک په توګه کار واخیستل شي د افغانستان په ډېرو سیمو کې هم په دې وروستیو کې لیدل شوي چې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ پر سیمو د کنټرول لپاره سختې جګړې شوې دي د امریکا د استخباراتو یو چارواکي چې په افغانستان کې دنده لري او د نوم له ښودلو یې ډډه کړې د آژانس ته ویلي چې په کابل کې وروسته یو شمېر حملې په اروپا او متحدو ایالتونو کې د لویو حملو لپاره د تمرین یوه لړۍ ته ورته ده دې چارواکي ویلي چې داعش متحدو ایالتونو ته په لنډ مهال کې یو ګواښ ګڼل کېږي د هغه په وینا د دې ډلې اساسي تمرکز په اروپا او متحدو ایالتونو کې په حملو دی او دا یو هدف دی چې کله به یې ترلاسه کوي بروس هومن چې د امریکا په جورج واشنگتن کې د امنیتي مطالعاتو د مرکز رئیس دی افغانستان ته د یو داسې هیواد په سترګه ګوري چې ښایي داعش هغه یوه نوې اډه وګرځوي د هغه په وینا په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته دې ډلې افغانستان ته زخ زیات پام اړولی او ډېرې منابع هم ورته ځانګړې کړې دي په افغانستان کې دننه چارواکي او د هغو سیمو خلک چې داعش پکې فعالیتونه لري هم دې ډلې ته اندېښنه لري د نورستان والي حافظ عبدالقیوم هم دا مني چې داعش په دې وروستیو کې په دې ولایت کې یو څه خوځښتونه پیل کړي خو ولس ورته ډاډ ورکړی چې دا ډله به پرې نږدي چې فعالیتونه زیات کړي
کله چې چپه دره کې د داعش له خوا نه خوځښت پیل شو، نو د نورستان مشرانو، علما کرامو، سپینګیرو، جهادي مشرانو، قمندانانو، ځوانانو د واما په ولسوالۍ کې غونډه وکړه. ټول ولس دا اعلان وکړه چې موږ د داعش په وړاندې د دولت تر څنګ اوږه په اوږه جنګیږو او دفاع به کوو. نو دغه تشویش موږ په داخل د نورستان کې نه لرو چې داعش دې پراخ نفوس پیدا کړي او جدي تهدید دي هلته پیدا کړي.
داعش دغه ورځ په دې وروستیو کې په شمال او شمال ختیځ زون په تیره بیا فاریاب، سرپل، کندوز او بدخشان ولایتونو کې هم فعالیتونه زیات کړي دي. د سرپل امنی قومندان جیلانی ابوبکر دوهونی مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ډله په کوهستانات ولسوالۍ کې مرکزونه لري او وسله ولې له همدې ځایه پر نورو سیمو حملې پلانوي. د سرپل د ولایتي شورا یو غړي حسین مجاهد زاده بیا ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره د داعش وسلوال د بهرنیو هیوادونو هغه اتباع دي چې په سوریا او عراق کې لماتې وروسته دی ولایت مخه کړی ده.
دوی هغه کسان دي چې په سوریه او عراق کې یې ماتې خوړلې او موږ نه پوهیږو چې چا او څنګه له کومې لارې دلته راوستي دي. دا ټوکه نه ده که په شمازون کې د یادو ډلو فعالیت ډیر شي، دا به هم افغان دولت او هم د هغوی اصلي ملاتړ کوونکو ته یو نوی سرخوږی جوړ کړي.
د وسلوالو طالبانو تر څنګ داعش ډلې هم په دې وروستیو کې د کابل په ګډون په یو شمېر سیمو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. افغان چارواکي که څه هم دا مني چې داعش په ځینو ولایتونو کې فعالیتونه زیات کړي، خو پر ضد هم افغان امنیتي ځواکونو د خپلو بهرنیو ملګرو په ملاتړ عملیات زیات کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان عارف زبیر څه موده مخکې هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داعش یو تهدید دی لکه د نورو ترکي ډلو، که هغه جندله دی، که هغه طالبان دي، که هغه حقاني ډله ده او که هغه القاعده ده، د هېواد تارزي ته پر وړاندې جنګېږي. اما تر اوسه پورې مشخص موږ دا د کشفي ارګانونو لخوا نه موږ ته نه شل شوي په کوم ولایتونو کې د شمالي د خلکو فعالیتونه شروع شوي دي.
که څه هم په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د شمیر په اړه تر اوسه کره معلومات نشته. یو شمیر چارواکو د زرګونو کسانو خبره کوي، خو په دې وروستیو کې د روسیې د استخباراتو د ادارې مشر په افغانستان په تیره بیا شمالي ولایتونو کې د داعش د وسلوالو شمیر 15,000 تنه یاد کړ.
له نوریاس نورینا مننه کوم چې د امریکایي چارواکو د اندېښنو په اړه د اسوشیټډ پرس خبري اژانس څیړنیز راپور جزئیات وړاندې کړل. په دې راپور کې مو واوریدل چې امریکایي چارواکو د داعش ډلې لخوا پر لویدیځ د حملو د احتمالي حملو په اړه خبرداری ورکړی. اوس هم ورزو راپورونو ته د پکتیا ولایتي شورا او مدني فعالان وایي نږدې دوه کاله کېږي چې پکتیا له دوهمې درجې څخه لومړۍ درجې ولایت ته ارتقا کړې، خو لا هم د لومړۍ درجې امتیازات نه دي ورکړل شوي. اصیل ځاځای له ګردیز ښار راپور راکوي.
د پکتیا ولایت ولایتي شورا او مدني فعالان وایي کابو دوه کاله کېږي چې د پکتیا ولایت له دوهمې درجې څخه لومړۍ درجې ته ارتقا کړې، خو تر اوسه د لومړۍ درجې امتیازات نه دي ورکول شوي. د پکتیا ولایت د مدني ټولنې فعال سید جمال الدین اسف خیل او د پکتیا ولایت ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د یو نیم کال وړاندې ولسمشر غنی چې پکتیا ته راغلی و پکتیا لومړۍ درجه ولایت اعلان کو، په همدې حق لې فرمان هم ورکړی دی، خو متاسفانه تر اوسه پورې د لومړۍ درجه امتیازات پکتیا ته نه دي ورکړل شوي. همغه تشکیلات چې لس کاله وړاندې اوس په همغه حالت کې دي، په اقتصادي برخه کې، د بودیجې په برخه کې او همدارنګه د تشکیلاتو په برخه کې. لکه موږ ډیر مثالونه لرو، ولایتي شورا په اول درجه ولایتونو کې 19 نفر غړي لري، ولی متاسفانه پکتیا کې اوس هم 15 تنه دي.
ولایت رهبری په دې مرکزی دولت نه په دې ارخه کې چې اول درجه ولایت کوم امتیازات پی یو او کې متاسفانه چې عام دوی کمزورتیا را عوام مرکزی دولت کې هغه وزارتونه چې دوی اول درجه په اساس اندل ته پکتیا ته خپل ریاستونه او خپل غامرین منتقل کې
د پکتیا ولایتي شورا وړاندې وایي ولسمشر د پکتیا د لومړۍ درجې فرمان صادر کړی. دا د ولایت مخام مسؤلیت دی چې د لومړۍ درجې امتیازات په ملکي او نظامي برخه کې له اړوند وزارتونو وغواړي. د پکتیا ولایت ولایتي شورا مرستیال محمد ایوب غربال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ولسمشر هدایت کړی چې باید لومړۍ درجې ته امتیازات ورته ورکړل شي. لومړی قدم کې دا مسؤلیت جناب والي صاحب جوړیږي چې والي د لومړۍ درجې ولایت وختنی او ډېر په جدي ډول دی وزدان محل او د چیزی اقدام وکړي.
د ولایت مخام وایي په دې برخه کې ولایتي ادارې له مرکزي حکومت سره په ګډه تر یوه بریده کار کړی او چارې پر مخ روانې دي. د ولایت وایند عبد الله حضرت ازادي رادیو تویل
یو کال وړاندې چې د پکتیا ولایت لمړی درجه ته ارتقا وکړه د هغه په دی خو ندی ولایت په اداري امنیتی تشکیلاتو کې پراخواله راغلی همدارز خدمات هم په ځینو برخو کې خشوی دي خو دا لړۍ تدریجی ده او په تدریجی شکل باندې د امتیازاتو د زیاتوالي دا لړۍ به دوام ومومي.
د افغانستان ولسمشر د 1989 کال د میزان د میاشتې په دیرشمه نیټه د کابینې د ګڼو وزیرانو په ګډون د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته د سفر پر مهال د پکتیا له ولسونو سره د لسو په شاوخوا کې د عمل مرفع لویو او وړو پروژو د ترسره کولو ژمنې کړې وې چې له جملې یوه هم د دې ولایت لومړۍ درجې ته ارتقا او امتیازاتو ورکول و. اصیل زازه، ازادي راډیو، پکتیا.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال اونیز باس او همداراز د سپورت نړۍ اونیز پروګرام واورئ، خو له هغه مخکې د اجمل انت غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
کندهار پولیس وایي د وسلوالو طالبانو د مین جوړونې یوه کارخانه کې چاودنې د شپږ پاکستانیو په ګډون لس تنه وسلوال وژلي او دوه نورې ژوبل کړي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل د مین چاودنه د سپین بولدک ولسوالۍ په یوه سیمه کې شوې. تر دې مخکې د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان ښاغلي بارکزي ویلي وو چې تېره شپه په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې دا اکړی چې په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې یو څلویښت کسان وژلي. د سرپل چارواکي ویل وسلوالو طالبانو څخه د دې ولایت د قشقري سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. دا سیمه د تیلو له پلوه بډای سیمه بلل کیږي. جوزجان کې سیمه ییز چارواکي وایي وزوانه ښځه د شبرغان ښار په یوه سیمه کې زندۍ شوې ده. دوی وایي تر اوسه پورې نه پوهیږي چې دا ښځې ځان وژنه کړې او که د بل چا لخوا وژل شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خوست په صبریو ولسوالۍ کې د حقانی شبکې دولس قمندانان او سرګروپان په یو لړ عملیاتو کې وژلي دي. د قزاقستان پولیسو په الماتا ښار کې چې د دې هیواد لوی ښار دی دیرش تنه مظاهره چیان نیولي. او په داسې حال کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ځي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونه د پر ایران انتقاد نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه زیات کړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو په اونیس پروګرام کې د سپورت نړۍ په اونیس پروګرام کې به د پتیرا یو اونۍ کې وروستي سپورتي تحولات او خبرونه واوري. خدا شي بعد کابل سټوډیو ته ورزو اکرام الله اکرام د نن ورځې وروستي سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان کرکټ بورډ وایي چې یو شمیر ادارې او شرکتونو او کمپنیو ته بلنه ورکړي چې د شپږیزه کرکټ لیګ کې د دوو لوبډلو د امتیاز اخیستلو لپاره د 2019 المریز کال د شل ورځې لوبو شپږیزه کې برخه واخلي. کرکټ بورډ په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې دغه دوه لوبډلې د کابل ایګلز او بند امیر ډراګنز دي. د شپږیزې شل ورځې لیګ هر کال په افغانستان کې جوړیږي چې د زونونو شپږ لوبډلې پکې برخه اخلي. د راپورونو له مخې دغه سیالیو څلور نورې لوبډلې وړاندې لوړاندې د امتیاز په بدل کې تجارتي شرکتونو ته ورکړل شوې دي. په پام کې ده چې سبا په کندهار ولایت کې د کانفوتوا سیالۍ پیل شي. دغه ولایت د ورزشي ادارې امیر مدیر آغا نن ازادي راډیو ته وویل دا یو رزمي ورزش دی او د دې لپاره پیلېږي چې ورزشکاران د کانفوتوا په سیالیو کې چې په پام کې د پراتلونکي میاشت کې په کابل کې پیل شي تیاری ونیسي. په دغه سیالیو کې د کندهار ولایت د مرکز او ولسوالیو دولس لوبډلې یو تر بله سیالي ترسره کوي. او د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن دوشنبه جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده. د دغه سیالیو د تیر شپې په لوبه کې چې د انګلستان په ویلز لوبغالي کې ترسره شوه، هندوستان خپل دوهمه لوبه له استرالیا نه د شپږ دېرش منډو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې هند لوبې په 28 ګاټه د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکلو 500 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدلو سره استرالیا ته د 353 منډو هدف وټاکه. خو استرالیا ونتوانې د دغه هدف پوره کړي. په 500 اورونو کې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې یوازې 314 منډې کړې وې. د دې مسابقې غوره لوبغاړی شکر دون وټاکل شو چې د هند لپاره په 109 توپونو ولس منډې کړي وي. هندوستان د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې خپل لومړی مسابقه تیر چهارشنبه له جنوبي افریقا نه په شپږو وکټو ګټلې وه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. تاسو کولی شئ چې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خپلې نظریې او تبصرې د ازادۍ راډیو پر فیسبوک باندې هم له اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/ازادي راډیو. د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه هم د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب لوستلی او لیدلی شئ. دا دی د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو د خپرولو وخت را رسېدلی. لومړی تاسو ته د امنیت او سالم چاپیریال د بحثونو د لړۍ یو بله برخه وړاندې کوو او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیز پروګرام واورئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، سلامونه مې ومنئ. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز په اړه خبرې کوو. اکثر ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اړه د یوې مور، ماشوم او خلکو خبري اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي. کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي، ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي، په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپږ کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي، د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خوږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطف هم ورسره مل وي، د زوی ته مې هغه کیسې کوم چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه له نورو کارونو خسته کېږي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې وکړي، نو زه هغه له ځان سره کې نام د ماشومان او خواني قصي بیانوم او د قصي ورته کوم چې ما زویتم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومان په لهجری جالب سوال نمرانه کوي چې نو بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خرکش قصه ده بادشاہ د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه بادشاہ د لور قصه ده
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاکلمو د کابل ښار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو
رحیم لیوال ما دی پکتیا ولایت بلوی پکتیا کی دی کیسو کول او بخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومان لپاره که چیرته نیکونو زمک پلرونو ته دا نه وای کړی پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو نو په دی لوی پکتیا هغه دی جرګو او اناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وای داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا
لیمایم دی وادا گوسخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق سی کولې خصوصا کله چې تیار به وای او برقونه بنول هغه کیسه ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسه ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري
ماشوم د کیسه په اوري د لوسره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدی سره مرکه کړې نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په هکله ډیر څه لیکلي او لوستلي دي
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادوو هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده همدغسې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي کله کله د عدل او دې قسم کیږي ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ورانتقالیږي دویم بحث چې هلته رامنځته کیږي د ماشوم هغه فکري رغونه ده ډېر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بې ځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکري لوری ته ورک شي دغه داستانونه چې دي یو خو د ماشوم فکري لوري ته ډېر زیات توجه کوي پاملرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعې ته هڅوي ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کوي د قلم او کتابچې سره آشنا کوي
کراسو دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل شي
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصیحتونو نه ډکې کیسې وي دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي ساده وي او په زړه پورې وي هنري وي لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیوه قصه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد د چونګخ او د میګي قصه ده د کوتر او د چیشي قصه دغسې اکثرا د ماشوم دپاره چې کومې قصې ویل کېږي اکثرا یا د الوتونکو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنځ هغه د نیکۍ مسله وي دغسې قصې چې دي ماشوم ذهنیت جوړوي ماشوم وفاداری ته هڅوي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم ته دا ورښودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر ښېګڼه وکړي څنګه د خلکو خبره ومني څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کړي او څنګه بالاخره دوی خپله مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم یې نه خوښوي هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلی شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما بیا خپل رول نشي ترسره کولی
ماشوم خپله لوست نشي کوی که راسو د کیسې د ویلو ژبې ته په څه رقم ژبه باید وویل شي
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده عامه ژبه ده او هغه ژبه ده چې ماشوم پرې پوهیږي یعنی هغه د لوی دپاره نه نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پې پوه شي او هم ترې خوند واخیستی شي
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډېر تاثیر ولري که له قصې لاخه
پرته له شکه موږ چې کلم باید او می باید او وشي او ودي نه شي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو تاثیر نه شي کولی کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډېر ځله د منښتې وړ نه وي یا څوک یې نه مني درسره که کلم تاسو غواړئ چې یو چاته فکري لوری ورکړئ بهترینه وسیله چې ده هغه د مطالعې ده د کتابت ده او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي بهترینه مسله چې د هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده کیسه ییز ادب ده او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نه شي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان په دې باور دی چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لری کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولای چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې وکړي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزې او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
د لوبو له میدانه
د آزادی رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشی فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه. السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید د لوبو میدان یو بلی ونیځ خبرونه ته موزه کرام الله اکرام هرکلی کوم. هله دا روغ او سی په روانه خبرونه کې به د تیرونی د مهمو ورزشی خبرونو تر اتسنګ د کرکټ د افغان لوبغاړي محمد شهزاد محمدی څرګندونه ووري. شهزاد محمدی څوره جوړاندې ظاهرا د نه جوړې لامل له لوبډلې کېنول شو او زای اکرام علی خیل ته ورکړل شو. خو شهزاد محمدی اتسوي
د نوم خبر شي هغه ما ډاکټر ته وخولو، ډاکټر صاحب مې راپور ته ورکړی دی، ICC میډیا شیر کړو ما دا چاره ولېګل.
د همدې موضوع په اړه د کرکټ بورډ د رئیس عزیز الله فضلی سپیناوی هم واوري.
نو د شهزاد محمدی په مورید باندې هم د دغه د ډاکټر رپورت پروت دی او ورسره هغه کمپیوټر چې د دوی سره کار کوي.
دا چې اداره پورته شوې شخړه د افغان کرکټ د لوبډلې پر اتلونکو لوبو څومره منفي تاثیرات لري، د کرکټ د افغان مبصر مشتاق رحیم سره مبارکه کړي.
خو په ټوله کې هغه کمه کارکردګي، هغه د کم معیار کرکټ چې منګې ظرفیت لري، هغه اوس په نندارې ته نه دی وړاندې شوی.
د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس اکرام الدین کریم په نړیواله کچه د تل لپاره له فوټبال سره د تړلو فعالیتونو څخه منع او $1 میلیون جریمه کړې ده. په دې اړه بدرته یو رپورت خپور کړو. خو په پیل کې لیمه حدید تیرونی مهم ورزشی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټسال شل کلن ملي ټیم د ایران تبریز ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دغه ټیم د آسیا فوټسال په سیالیو کې د ګډون په هدف دغه هیواد ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د جوزا په 25مه او 26مه د ایران او هانګ کانګ له ټیمونو سره مخامخ شي. دغه فدراسیون وایي د فوټسال ټیم له تیرو څو ورځو راهیسې تمرینات کول. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب وایي چې د افغانستان تکړه بالر راشد خان چې له نیوزیلند سره په مسابقه کې جوبل شوی و اوس ښه دی. شل کلن راشد خان چې د نړۍ یو تر ټولو غوره بالر ګڼل کیږي، د برېټانیا په کانټین لوبغالي کې له نیوزیلند سره په سیالیو کې هغه مهال جوبل شو چې بیټنګ یې کاوه او د نیوزیلندي لوبغالي لکه فرګوسن توپ یې پر مخ ولګید. کپتان ګلبدین نایب وایي چې راشد خان به د افغانستان په راتلونکي مسابقه کې ګډون وکړای شي. راشد خان د ډاکټر په سپارښتنه توپ اچونه ونه کړه. او د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې نن د شنبه جنوبی افریقا او سویټنډي سره په خپلو کې مسابقه کوي. په انګلستان او ویلز کې د دغو روانو مسابقو په لړ کې هندوستان پرون خپله دوهمه لوبه له استرالیا د شپږ دېرشو منډو په توپیر وګټله. هند د لوبې پچا یا ټاس وګټه، د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. هندوستان د پنځو لوبغاړو په سوځېدو په 50 اوورونو کې استرالیا ته د 353 منډو هدف وټاکه، خو استرالیا ونه توانېده دغه هدف پوره کړي. په 50 اوورونو کې یې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې یې 314 منډې کړې وې. د دې مسابقې غوره لوبغاړی شیکر دوان وټاکل شو.
مننه چې ازادي راډیو اوري. افغان کرکټ بورډ څو ورځې وړاندې د کرکټ د افغان لوبغاړي محمد شهزاد محمدي په اړه راپور خپور کړ چې نوموړی ناروغه دی او د کرکټ د نړیوال جام په پاتې سیالیو کې نشي لوبېدای. خو تېره ورځ شهزاد محمدي په کابل کې رسنیو ته وویل چې دی روغ او جوړ دی او د یوې دسیسې له مخې له لوبډلې وستل شوی دی.
لازه خو نوم خبر زما خو خپل تمرینات کول د میچ نه دوه ورځې مخکې درې ورځې خدای مې نه غلطي مازیګر کې لاړو، خو بیټنګ مې وکړو، کیپنګ مې وکړو، بیټنګ مې وکړو، فیلډنګ آغه بیچاره سر کته واچو نو آغه ول چیزی سم نشم کوله زال ته خبر شوم چې انفټ هم زمال د ګونډیستون زوا لګمخ کنه بیا د لالم ډاکټر ته په لندن کې ډاکټر زما د پخینه وبوي ګونډه کې می آغه ته وښته نو په کې وبوا شولې او ما ته یو دوه درې ورځې ریسټ وکړه او خپل لوبه کوه.
خو د افغان کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې شهزاد محمدي ناروغ دی او د روغتیا پالانو د رپورت لمخې باید یو څه وخت له لوبو کولو لري وي او دمه وکړي.
هر هغه لوبغاړی چې د افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې لوبیږي دغه د پاره خاص قوانین په لاره چول سوي دي چې هغه ډیسپلین ده، فټنس ده او د دشو پر پامس ده. نو کوم لوبغاړی چې انجری کیږي دغه رپور ډاکټر هغه په خپل وخت باندې دلته کمیټي ته راځي او بیا هغه کمیټي تصمیم نیسي. نو د شهزاد محمدي په مورید باندې هم د دغه د ډاکټر رپورت پروت دی او ورسره هغه کم فیزیو چې د دوی سره کار کوي، کم ټرینر چې ورسره دی، داغه ټول رپورت پروت دی او داغه پر وړاندې کې دا فیصله شوې ده چې شهزاد محمدي په ځای باندې اکرام علي خیل په نړیوال جام کې ده په ځای باندې لوبیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی وو. دا چې دا راپورت شوی شخړه د افغان کرکټ د لوبډلې پراتونکو لوبو څومره منفي تاثیرات لري، د کرکټ د یو افغان مبصر مشتاق رحیم سره مې مرکه کړې ده او په لومړي سر کې مې د شهزاد سرګندونو ته په کتلو ترې پوښتنه کړې ده چې لکه څنګه چې شهزاد وایي چې د پنه خبرې کې له لوبډلې ویستل شوی دی او دغه لری کول یو دسیسه ګڼي، دغه ډول لری کول له لوبډلې د یو لوبغاړي په حق کې ظلم بلل کېدای شي.
په لومړي سر کې خو دا تر اوسه نه ده معلومه چې په دغه قضیه کې رښتیا څوک وایي. د کرکټ بورډ چې کوم رپورټ وړاندې کړی هغه هم دوی ټینګار لري چې یو موثقه او رسمي مرجع نه، یعنی د یو کلینیک د ډاکټر نه اخیستل شوی. رښتیا هم په غرب کې داسې راپورونه د دروغو نه جوړول اسانه کار نه دی. بل خوا شهزاد محمدي خبرې دي که دوه خوا یې مونږ ګورو ضرورت دی ته دا دی چې هغه حقیقت څرګندولو دپاره باید لا کتنه دې قضیه ته وشي تر څو رښتیا خبره معلومه شي. خو په هر حال کې کشمکش روان دی، څوک په حق دی، څوک په ناحق دی، څوک رښتیا وایي، څوک دروغ وایي. خو په ټوله کې معلومه خبره دا ده چې دلته یو کشمکش روان دی، همغږي نشته دی او یو اختلاف موجود دی.
همدغه کشمکش رحیم صاحب په دغه روانو لوبو باندې چې همدا اوس د راتلونکي شنبه په ورځ باندې به موږ بله لوبه لرو، تیرې درې لوبې بایلل شوې دي. فکر کوي چې دا تیرې درې لوبې چې کومې وبایلل شوې د همدغه کشمکشونو نتیجه و چې تر اوسه لږ تر لږه رسنیو ته نوې راوتلې او په راتلونکو لوبو باندې به څومره بد تاثیرات ولري؟
دغه کشمکشونه د دې لامل شوې دي چې سړی وویني چې په ټیم کې یو څه ټینشن او یو څه ناهمغږي موجوده ده. تیرو لوبو کې سریلانکا نه باید موږ لوبه ګټلې وای، هغه داسې ټیم یوازینی ټیم دی په ټول ورلد کپ کې چې زمونږ څخه لا خورا کمزورې دی. خو د نیوزیلینډ نه ګټل به څه ستونزمن وو. خو په ټوله کې هغه کمه کارکردګي، هغه د کم معیار کرکټ چې موږ یې ظرفیت لرو، هغه اوسه پورې نندارې ته نه دی وړاندې شوی. سره له دې چې ګټل بیلل به د لوبې برخه وي، حتی په بیلات کې هم داسې کېدای شو چې افغانستان د دې ته ښه کرکټ کړی وای او بایلات یې د زغم او د منلو وړ وای. په ټوله کې په کارکردګي او په پرفارمنس باندې منفي اغېز درلودلی دی. او که دغه کشمکش ادامه پیدا کړي چې دا شهزاد محمدي کمې خبرې کوي، هغه د اصغر نوم یاد کړه چې هغه روغ دی خو ټیم کې نه لوبول کېږي، که دغه بحثونو ته وکتل شي او دا حقیقت ولري نو ډېر منفي اغېز به ولري. او زما ویره دا ده چې په روانو لوبو کې به د دې څخه هم د افغانستان ټیم د خراب پرفارمنس شاهدان واوسي.
رحیم صاحب، یوه بله خبره چې کیږي او په ځانګړي ډول په سوشل میډیا کې، هغه دا ده چې مسلکي کرکټران وایي چې دوی لوبې ته ګوري، لوبې ته په کتلو سره دغسې پرېکړه کېدای شي چې یو شمېر لوبغاړي اصلاً له زړه نه لوبه نه کوي. په ځانګړي ډول د یو شمېر لوبغاړو نومونه اخیستل کېږي او وایي چې په لوبډله کې یو ډول ډلبازي جوړه شوې ده. تاسیم لوبی تعقیب وای فکر کوي چې دغه یو صحه څکیږي؟
خاط زه فکر نه کوم چې لازم وي چاته د شک ګوته پورته شي. ولې چې کرکټ ته یو سټار لوبغاړی ورځ سلیزې کوي، احمق لوبغاړی په ډېر بیکاره بال باندې خراب بال له خوانه کوي، نو دا شکونه کول به درست نه وي. کې لیدل کېږي چې اوس څومره شک ستاسو په یاد وي، کله چې د کپتان د بدلېدو بحث شو نو نبی او راشد ټوټونه وکړل، دا غي نو روس ته حاضر نو شو ټیم سره یو ځای شي، بیا چې کله ټیم سره یو ځای شو هم داسې انګیرل کېده چې دا بحث موجود.
یو شمیر خلک وایي چې هر نوی رئیس چې کرکټ بورډ ته راځي دوی په لوبغاړو کې دننه په ټیم کې د ډلو د جوړولو کوشش کوي. د کپتان بدلیدل او د ځینو لوبغاړو نه لوبول فکر کوي چې دغه سی وی ډلې د جوړولو هڅه ده کنه؟ واقعا د ملي ټیم د پرمختګ لپاره فکر دی؟
زه به ځان ته اجازه ورنکم چې چا باندې دا تور پورې کوم. نما دا یو څه موږ ولیدل چې متاسفانه کرکټ لوبغاړي د کرکټ بورډ په سیاستونو کې دخیل پاتې شوي. که تاسو وګورئ یو چیرمن په اړه باندې بحث کېده نو لوبغاړي به په ویډیو کې څرګندېدل او د چیرمن دفاع به یې کوله. کله چې رئیس جمهور سره دوی کړه کله ملاقاتونه کول په تیر کې، هلته به د چیرمن صفت یا مخالفت کوو. نو له بده مرغه لوبغاړو د بورډ په سیاست یا د ادارې اړوند چارو په اړه نظر ورکولو ډېر خواهش رسم د افغانستان کرکټ بورډ کې. شدا یو ښه کار نه دی. د لوبغاړي کار کرکټ کول دي، د لوبغاړي سلیکټ کول د سلیکشن کمیټې کار دی، هغه کې به بورډ کارونه لري. او بورډ مسئولیت لري چې په افغانستان کې د کرکټ د چارو د تنظیم او د پرمختګ او ودې لپاره کار وکړي. دلته د دندو ویش موجود دی. له بده مرغه دغه دندو ویش په افغانستان کې نه دی مراد شوی، چې د هغې له کبله کله چې بورډ تصمیم نیسي، اداري تصمیم نیسي چې څوک د لوبډل مشر وي په هغې کې لوبغاړي کار لري، کله چې سلیکشن کمیټي تصمیم نیسي په هغې کې بورډ یا سینیئر لوبغاړي د مداخلې کیسې موږ اورېدلې دي. په ټوله کې متاسفانه چې دلته دغه وظایف سره چې کوم ویش موجود دی هغه ګډوډ شوی دی او هغه زمونږ تاسو اوسوینو.
آزادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
درنو دوستانو، له آزادي رادیو نه د لوبو له میدانه ونیزي خبرونه ته غوږی است. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم په نړیواله کچه د تل لپاره له فوټبال سره د تړلو فعالیتونو څخه منو یو میلیون ډالر جریمه کړی دی. پر کرام الدین کریم تور دی چې له 2013 میلادي کال څخه تر 2018 کال پورې موده کې د افغانستان فوټبال د فدراسیون د رئیس په توګه یو شمېر خزینه لوبغاړي زورولي دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په دې رپورت کې اورئ.
د فیفا د اخلاقي کمیټي قضایي څانګې د شنبه په ورځ ښاغلی کریم د خپلې دندې له واکونو څخه په ناوړه استفادې او د څو خزینه لوبغاړو په جنسي زورونې مقصر وباله او نوموړی یې پر دې سربېره چې په نړیوال کچ د فوټبال سره له تړلو فعالیتونو د تل لپاره منع کړ، یو میلیون ډالر جریمه هم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د ښاغلي کریم په اړه څېړنې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د لږ تر لږه 500 پخوانیو غړو د شکایتونو پر بنسټ کړې دي. د فیفا په بیان کې راغلي چې د خزینه لوبغاړو کرام الدین کریم د 2013 کال څخه تر 2013 کال پورې موده کې په بیا بیا جنسي زورونې تورن کړی. کریم که څه هم د فیفا د تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا تورونه رد کړي او هغه یې د ځان پر ضد دسیسه بللې وه. د افغانستان خزینه فوټبال ټیم پخانی مسول مدیره خالده پوپل چې هم د شکایت کوونکو څخه وه، نوموړي چې له کلون راهیسې ډنمارک کې اوسي، د شنبه په ناوخته ازادي راډیو سره خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هرکلی وکړ، خو زیاته یې کړه چې اوس هم اعتراض لري.
سکرتر جنرال فدراسیون فوټبال افغانستان و بعضې ترینرایی که
شامل همی قضیه بودن
کله چې په 2013 کال نومبر کې د ګارډن برتانوي ورسپانې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي زورونو د تورونو په اړه ریپورت خپور کړ. د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې قضیې په اړه څېړنې پیل کړې. د افغانستان د حکومت د ادارې د 2013 کال په پای کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم په شمول 15 تنه ممنوع الخروج اعلان کړل. څلور تنه نور د ګول کیپرانو د کمیټې رئیس نادر عالمی، د فدراسیون سیکرتر جنرال علی رضا قزاده، د ولایتي اړیکو مسول عبدالصبور ولیزاده او د فدراسیون یو کارکونکو رستم وو. خالد پوپل د افغانستان له حکومت څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د قانون حاکمیت عملی کړي. نوموړي وویل د افغانستان له دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دا قضیه په ښه توګه وڅېړي او هغه کسان چې د نجونو د جنسي زورونې سبب شوي زندان ته واستوي.
درنو ملګرو، د همدې رپورت په اوریدلو سره زموږ د دیونی د لوبو میدان د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.